افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې په هوایي بمبارد کې هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوي له بل لوري ویشتل شوي دي. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دشتارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی وار ورکو سالم احمد سالی ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت د حقیقت مندنې کمیسن غړي کندوز ته رسېدلي. وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې له دیرشو زیات ښوونځي تړلي دي. د سربیا یوې محکمې وکسن افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د کندوز ولایتي اداره وایي د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسن غړي دغه ولایت ته رسېدلي. د والي ویان نعمت الله تیموري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسن خپلې څېړنې پیل کړې دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې دغه هیئت به بېلابېل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به لټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلفو اړخونو تحقیقات کوي.
دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ دغه حمله د طالبانو پر یوه نظامي مرکز سوي. د دوی اتلس علي رتبه مشران وژل سوي او دولس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې 10 تنه غړي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 14 ساعتونو کې سوي د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 15 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی. د 209 شاهین قلو اردو د عامه چارو امیر جګړن محمدنی فریزایی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلیرشو ساعتونو کې په شمال زون کې تر 15 زیاتو ترورستانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په وژل شوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دوی د جوزجان په درزاب کې وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي.
دغه قول اردو وایي د ولید درې په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات په سرپل، فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو کې سوي دي. بلخوا د اروزګان چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په بریدونو کې د ملي اردو دوه سرتیري او د دولت څخه بندي لاس وسلوال مخالفان وجل سوي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیري په شهادت باندې رسېدلي او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو تر لسو زیات البته وسلوال مخالفین د تېرې شپې په جګړه کې وجل سوي.
د ولی وین هغه وزیرات کړي چې ګواکې د ملي اردو ځینې سرتیري د وسلوالو مخالفانو لخوا اسیر سوي دي. د لوګر چارواکي وایي نن څلرمه ده چې وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلي دي. د ولی ویان وایي د وسلوالو دغه ښوونځي وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. سلیم سالی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي.
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغهونه کې بیرته خلاص شي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دغو ښوونځیو له تړل کېدو سره څه باندې 2000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. په هرات کې د روان تحسن یوه برخول او د افغانستان په لویدیځ کې د مدني بنسټونو د شبکې و مسؤول سید اشرف سادات د نورو ولایتونو له اوسیدونکو هم د ورته اقدام غوښتنه وکړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح
حرکت کنند. افغانستان خلکو تصمیم نیولی چې د سولې پر لوري حرکت او د سولې لپاره خپل آواز اوچت کړي. هم د دولت او هم د دولت وسلوال مخالفان د خلکو غوښتنې ومني. خلک له جنګ ستړي شوي دي. هیله من یو هره ورځ د هلمند خلکو د سولې له کاروان سره نور کسان هم ملګري شي.
په هلمند کې فعالان وروسته له هغې د سولې پرلت یا تحسن پیل کړ چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې په لشکرګاه کې یوه ځانمرګې برید لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشرانو په سوریه کې د امن د یقیني کولو لپاره د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې او ایران له ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره ومنله چې دغه شخړه یوازې له سیاسي پروسې حلیدای سي. په انقره کې د دې غونډې په څنډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
زموږ ترمنځ دایمي او منظمې خبرې کیږي په ځانګړي ډول په ټولو سطحو او زموږ د همکاریو په ټولو محدودو کې. موږ په سیاسي سطحه په خپلو کې دایمي تماس لرو.
درې وړه هیوادونه د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې په ژوره توګه داخل دي. د سربیا یوې محکمې اوه کسان د داعش او النصره جبهې افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. پر دغو کسانو په سوریې کې له جنګیالیو سره د یو ځای کېدو لپاره د نورو کسانو د ګمرنې تور هم لګول سوی دی. د بلګراد عالي محکمې نن اوو مسلمانانو ته له اوو نیمو څخه تر یولسو کلونو پورې د بند سزا واوروله. له دې سره لدی ډلې درې کسان په تیښته دي او په غیاب کې محاکم مسول. راپورونه و یو تن په سوریه کې وژل سوی، خو لا هم دا خبر تایید سوی نه دی. هغه محکوم سوي کسان چې پر ځن لګېدلي تورونه ردوي کولی سي د سناف غوښتنه وکړي. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې پرون ناوخته سوي د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د پیښې یو عیني شاهد دیانا رانس پیچر یو محلي تلویزیون ته وویل
دا کومه کوچنۍ وسله نه، بلکې یو غټه توفنګچه وه.
پر رسنیو کې مشکوکه ښځه 19 کلنه نسیم نجفی اقدم بلل سوی چې د سندیاګو اوسیدونکو دا ویل سوی چې په خټه ایرانۍ ده. او د روسي رسنیو راپورونه وایي په مسکو کې نن تر سلو زیات کسان وروسته له هغې له یوه پلورنځي څخه وایستل سول چې د لوړ منزل په یوه تحویل خانه کې ور ولګېد. دولتي اژانس تاس د روغتیا پرسونل په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ سوی او 16 تنه د اور وژنې کارکوونکي ټپیان سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو د وژلو اداره دوی او وایي چې د کندوز روغتون ته اکثر هغه ټپیان چې وړل شوي په بمبار کې نه، بلکې له نورو لورو ټپیان شوي دي. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي په دې بمباري کې 50 ولسي وګړي وژل شوي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چیز، اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
دیگه ادا پرده دفاع وزارت سرپرست بایان
و شفاخانه در کندوز او 500 نفر را اوستل سویده سی 500 فیصدیه پیاده سلاگان هدف نیول سویده او زخمی سویده.
د کونل د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د راکټي بریدونو ترڅنګ پاکستاني حجت الوتکو هم په وروستیو کې په سیمه کې بمباري کړې. د کونل چارواکي هم دا خبر تاییدوي.
دوه تیاری حجت الوتکې د دې په صفري نقطو کې چلته قریه او خلک نشته بمباري کړې او بیرته اوښتې دي.
د اورزګان د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې امنیتي ځواکونه پرې دی وبو ویلې تړلې او ورته ویلې چې ترڅو دا ویلې نه پرانیزي چې خپل سیمو طالبان و نشړي. د غراز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران، روسیا او ترکیه ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. د کندوز د دشت هرچی ولسوالۍ په وروستي بمباري کې د ملکیانو د وژلو د اداو په اړه څو څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا هم هغه اداره دوي چې ګواکې په دې بمباري کې د ملکیانو ته مرګ ژوبل رسېدلې وي. خو د عدالت د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د کندوز په دشت هرچی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا نه مني او وایي چې اکثره هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوي دي له بل لوري په دزو وشتل شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغې پیښې په اړه د خپلو څېړنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام هم هلته وو. نور تفصیل به واورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبريالانو سره شریک کړي وایي هغه سیمه چې هوایی حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایی حمله کې تر 50 ولسی وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
وزارت دفاع ملی میگه که ما
دیوای دفاع وزارت وای چې موږ په دشتیرچو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان یو غونډه بنخ کړه. زه پښتنه کوم چې دا څنګه غونډه و چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله. تاسو خپل لزان او پښتې چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسي. دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین پنخ کړي، نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یوسي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حملې امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پر وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نخطو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی مرکز هوایي حمله کړې چې لامل یې اتلس تنه لوړپوړي مخالف وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشري ماڼۍ ویلي چې د دغه حملې د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه داوی باندې یو پلاوی لخوا وڅېړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په خبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. ښاغلی رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکی وګړو ډزې کړې دي.
در اونجا نه مسجد بوده نه مدرسه
دی وای په غزای کی نه جمعات او نه مدرسه او نه هم د دستر بندي کوم مراسم، بلکې هلته یو مستطیل شکل چار دیواری و چې یو نیم متری وګدواله درلود او خلکو ته د دغه غزای د لیدنی اجازه د طالبانو لخوا نه ورکول کیده. هلته د طالبانو سرقې ته او سیمیز او قومندانان راټول شوي ول، مختلف چې یو نظامی رجع تر سره کړی.
در اونجا ترتیب به
د کندوز پیخي د ولسی جرګي او شمیر غړو تون خبرګون هم را پارولې ده. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسی وګړو وژنه وغندل او دغه پیښې د هر اړخیزې سیړنې غوښتنه وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د دې پیښې د سیړنې په هدف به د ولسی جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
د کندوز د دشتارچه ولسوالۍ د وروستۍ بمباری په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو بیا هم د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره خبرې وکړې. خالی رادمنش وایي چې د افغان ځواکونو د ام بي 1530 ډول الوتکو لخوا په کندوز کې د طالبانو پر یو مرکز برید شوی او لوړ پوړي طالبان طالب مشران په دغه برید کې په نښه شوي وو. خو دی دا هم وایي چې روغتون ته وړل شوي اکثره ملکي ټپیان ښیي چې هغوی له یوه بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي.
په شفاخانه د کندوز 55 نفر راوستل شوي دي، سي 50 فیصدي یې په پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي. اما دا خلک ضرورت لري سي دولت هغه هیئتونه سي هلته ورغلي تحقیقات وکړي سي دا د کوم خوانه د خلک زخمي شوي دي، سي بیا خپل رسانه او سره ټول معلومات شریک. د افغانستان هوایی قواوې پس له کشف نه هغه منطقه تر حمله لاندې راوستل سي. هلته د طالبانو لیدران پکې د یو نمایش قدرت په نامه وغوښتل سي خپل پلانونه او نمایش ورکي، او پس له هغه نه په کندوز ښار کې هم خپل فعالیتونه وغځوي. سي د دوی لیدران سي خپل یې د پاکستان د او ځینې کسان د انصار الله تاجکستان غوریان چې په چین پورې ارتباط لري او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان پکې شامل و چې د منځه لاړه او ځینې یې زخمي شوي دي. سي په عموم 18 نفره د دوی د رهبرانو له جملې څخه وژل شوي او 12 نفره یې زخمي شوي دي، او ټول د سلاغو سره او د دوی سربازان یا د دوی هغه کسان چې هلته امنیت نیولی وو او تلاشي یې کوله دا ښیي چې هلته سرقتې قرارګاه وه او په یو مستطیل شکله ځمکې هلته د دغه ترهګري افراد راټول شوي وو او ټول یې مسلح. اما هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 50 فیصدي یې د یادې سلاګانې د
په ذریعه زخمی شوی دی او بیا هم مون متاسف یو سی ملکیان هلته شهیدان شوی یا زخمی شوی دی او د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت له خوانه دوی هیئت هلته ورغلی چې خپل تحقیقات سرته ورسوي چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده. د دې موضوع یا د دې مسئلې سره ارتباط ورکول کېږي یا واقعا کوم بل مسئله وه؟ دا مسائل مونږ کولی شو چې پاس له تحقیقاتو نه تاسو سره شریک کړو.
د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنشو چې د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د وروستي بمباری په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی رادمنشو وایي چې په دې بمبار کې د طالبانو مشران په نښه شوي وو او ملکیانو ته مرژوبله نه ده اوښتي، خو هغه ملکیان چې ټپي شوي او د کندوز روغتون ته انتقال شوي اکثره له بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. زو د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د کونړ دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ خاورې ته راوختي او یو شمیر سیمې بمبار کړي. په دې سیمې له دې مخکې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه هم ډیر ویل شوی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبرې الرحلان وری پرې رپورټ لري.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو د پاکستان پوز د دوی پسیمه د توپونو د درنو ګولیو باران جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ جیټ الوتکه هم دانګام ته راوخته او زیاتې سیمې بمبار کړي دي.
موږ معلوم تازه خان ده د دانګام اوسیدونکو چا کوړی او ته یو شهیدان سر خو داخل د افغانستان په خاوره باندې جیټیانو بمبار وکړ. د پاکستانو تیارو باندې وی هغه وشتلې مرمۍ خو په سلهونه باندې رالوی دی هر ورځ رالوی کی چې د شپې او د ورځې
مانو پاتې نو راځي د دامګام د ولسواله ډېر زیات ګولې د خارج سمې تراله د لټۍ غاړه د عمل کې وشتو جازونو بمبارو کدي خو د افغانستان په خاور باندې او کله باندې مخ کې وسولې او د پاکستان بیرغونه راولې دی خو د افغانستان په خاور کې ودرولې.
دوی وایي زیات خلک خپل کورونو پر خودو ته اړشوي او نور زینو ته پکړه شوې دي.
خو ټول خلکو ته معلومات ده خلک هم راکړه کړو او څوک پاتې نه دي. یو دوه دورې بمباره
او ډېر خلک را ماجر شوي دي وسم ډېر پاتې دي بس په ډېر سخت حالاتو کې دي.
د کونړ مرستیل والی ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جیټ الوتکه د دانګام خاورې ته داخلي شوی او هلته د ډیورن کرخ سره نږدې لوړی څوکی بمبار کړي خو چاته بکی مرګ جوړ نه دا وخته.
په تیرو 40 ساعتو کې تقریبا 300 مرمۍ د دوی راوخته دي او په صفر نقطې کې هغه قریاجات چې موجود وو د لاس ورځو نه راپدې خو خلک د اصلي ځای نه را بي ځای شوی دي. اسمار ولسوالۍ د امن منطقو ته دوه ری جټ الوتکه دي په صفر نقطو کې چلته قریه او خلک نشته او بمبار کړي او بیرته اوختي دي. په دې ارتباط موږ خپل معلومات مرکز ته لیږو خپل مشکل مرکز سره شریکو.
د کونړ وسیدونکو وای پوره وکاله وشل چې د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره د توپچی بریدونه کوي چې پکې غنو کسانو ته مرګ جوړ لا وخت او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو تاړ شوې دي چې تر اوسه د یادو بریدونو د بندولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو اربیا ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په خپل وخت یعنې د روان لمریز کال د تلې میزان په 28 نیټه ترسره شي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړې. نوموړی ولسي جرګې د دې لپاره ورغوښتی و چې د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې غړي د غړو پوښتنې ځواب کړي او هم د دغو انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون پر تیاریو معلومات ورکړي. تفصیل دی ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره لدې چې د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره مسلکي، تخنیکي او بودیجوي تیاریان بشپړې شوي، خو امنیتي اندېښنې اوس هم موجودې دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استعمایي غونډه کې وکړه. خاغلی سیاد د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ځینې اندېښنې داسې بیان کړې.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعض دفاتر ولایتی ماست.
کومی اندیخنی چه مونگی لرو یوی د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتی دفترونو ساتنه ده. دو اونه مخکې دو ځلی په لغمان ولایت کې زمونږ پر دفتر برید وشو. بل اندیخنه د تذکیرو ویش دی چه مربوط اداره باید پر وخت ترسره کړي. بل اندیخنه د انتخاباتو په پروسه کې د زورواکو مداخله ده. په ځینو ولایتونو کې د زورواکو زمونږ په ولایتي رئیسانو فشار راوړ چې د انتخاباتو پروسې ته د دوی کسان وګمارو.
خاغلی سیاد وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1,318 مرکزونه په پام کې نیول شوي چې لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی ده. د دا هم وویل د تیرو انتخاباتو 1,000,000 کارتونه لغوه، پر ځای به یې رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د دغه کمیسیون د فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال دا هم وویل د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره یې تر اوسه 2,000 موقت کارکوونکي استخدام کړي او 20,000 نور به هم استخدام کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو انتخاباتو لپاره 1,500,000 په پام کې نیول شوي چې 10% یې دولت او 90% یې مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تضمین کړي دي. د یاد کمیسیون رئیس وویل دوی خپلې اندېښنې له امنیتي ارګانونو او د دولت له نورو ارګانونو سره شریکې کړي چې د هغو ډاډ هم ترلاسه کړی ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. همدارنګه د نفوسو د ثبت او احوال ادارې هم ویلي چې د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 28 اعلان کړې، خو د هیواد روان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو آیا دغه انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره شي او کنه، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کورني تشکیلات بشپړ کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
ناامنی د انتخاباتو لپاره یو لوی ګواښ دی. تر ننه پورې د دغه او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان نه دي ټاکل شوي. د لسو ولایتونو ولایتي مسؤلین ګمارل شوي نه دي. تخنیکي کارکوونکي یې لږ دي چې دا د کمیسیون د عملیاتي پروګرامونو د مدیریت لپاره یوه تخنیکي ستونزه ده.
سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو پاړه د دوی لخوا د هر ډول تیاریو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې ځینې غړي ورسره موافق نه وو او ناامنی د انتخاباتو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو پرې د اوبو ویالې تړلې او ورته ویلي دي چې تر هغو به دغه ویالې پرانه نیسي چې دوی له خپلو سیمو طالبان نه وي شړلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو ورته اقدام کړی و او پر هغو سیمو یې ویالې بندې کړې وې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. نور د شریف الله شرافت پر پورکې.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالي امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چوري ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ شاراړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریبه ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډه د کړی دی وای تاسو طالبان و باسي کنه موږ به نظر کوو ګردو ورته د کړی نکله ول مورز والد ته ورغلی دی د والد سره د خبره شریک کړی. دغه پر ملند او پر مسخره راړوي د سمه د کافي طالبان و باسي تاسو طالبان سره ورته چې موږ طالب یې خراسه کې ګرواله چې ګری کی کې وجاله شي د دغه کې.
شاغلی اکمل د غرازیات کړی چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمیر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبه راتړلې. نوموړي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په څو څو وارې تر ولایتي ادارې رسولې، خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دي ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم 40% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي. او وای چې موږ په دې اړه پلټنی کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغه یو خبر رسیدلی، کچیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لوري دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بند شوي وي، ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغه قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمېر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلي وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه، چې له امله یې زیات شمېر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران، روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. دغو مشرانو په سوریه کې د ثبات د تضمینولو لپاره د خپلو هڅو د چرکېدو د ژمنه کړې ده او ویلي چې په دې برخه کې به هر ډول همکاري وکړي. دا له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د درې وړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ده چې د سوریې د وضعیت په اړه پرې خبرې کېږي. نور حالی د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د ترکیه، روسیا او ایران ولسمشرانو نن په انقره کې موافقه وکړه چې د سوریې کړکیچې وازې په مذاکرات او سیاسي لارو چارو ختمې دای سي. د ایران د ولسمشرۍ مانی پر وپاڼه نن د اپریل څلرمه د دوه غدریو مشرانو ګټه اعلامیا خبره شوه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل ایرانی او روسی سیالانو حسن روحانی او ولادمیر پوتین کوربه وو. د دوی په ګډه اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغو مشرانو په اغیزمنونکو سیمو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په همدې سیمو کې د بشري مرستو د لاسرسي د چارو ملاتړ کړی. دغه درې هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ښکیل بلل کېږي، داسې چې د جګړو د ختمېدو لپاره د خوندي زون پر رامنځته کېدو کې همکاري کوي او په عین وخت کې د سوریې د رژیم له مخالفو ډلو ملاتړ هم کوي. تهران د اوږدې مودې لپاره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د شیعه علویانو ملاتړ کړی دی، خو په عین وخت کې د ناټو د متحده ترکیه سره دښمنۍ لري. مسکو هم په اقتصادي لحاظ د ایران ملاتړ کړی او په منځني ختیځ کې د سوریې تر ټولو نږدې متحد دی. ترکیه د ولسمشر اسد مخالفه ده او له کلونو راهیسې له روسیې سره ستونزې او شخړې راپورته شوې دي. دغه هیوادونه په همدې حال کې د سوریې د جګړې د ختمېدو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبرو تمویلونکي هم دي. د استانې پروسه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو له لوري د سوریې د سولې خبرو سره موازي پروسه ده. د روسیې ولسمشر چې د سشمې په ورځ په انقره کې له خپل ترکی سیال سره دوه اړخیزه خبرې وکړې، وویل چې دواړه هیوادونه کولای سي په سوریه کې د خپل منافعو په پام کې نیولو سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحانی انقره ته تر سفر د مخه ویلي چې هغه بهرنی ځواکونه چې د دمشق له اجازه پرته په سوریه کې فعالیت کوي باید له هغه ځایه ووځي. بلور ته واشنگتن دی چې له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ په سیاستونو کې عمده برخه لري او په عین وخت کې د یادو دریو هیوادونو اجنډاوې ورسره ټکر دي. د منځني ختیځ د چارو څېړونکو وایي یاد درې سره هیوادونه په یو ډول په سیمه کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ د تعادل ساتلو په خاطر د امریکا حضور ته اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ په وړاندې ماموریت یې نږدې ختم شوی او ډیر ژر به پریکړه وکړي چې له سوریه څخه خپل ځواکونه باسي که څنګه. د ترکیه، ایران او روسیې ولسمشرانو په تیر نومبر کې د روسیې په سوچي ښار کې ورته غونډه جوړه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. عزت الله الهام له لوګر لیکي افغان حکومت ولې پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې چوپ پاتې دی. عبدالواحد مدقق بیا له لوګر لیکلي دي هغه هیئت چې د کندوز دشتې ارچي ولسوالۍ د پیښې په اړه ګمارل شوی باید دقیقه څیړنه وکړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي هر وګړی او هر قومي مشر کولی شي چې سول خپل هیواد ته راولي. هر مشر باید په کلیو کې د سولې خبره وکړي. محب الله هلمنیار هم له هلمند لیکلی چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ ده، ښوونځي نشته او کوي هم هغه ټولې بندې دي. هیله کوم چې ولسمشر او والي صاحب زموږ دغه غږ واوري. دا اوس تاسو ته پیغامونه لیکلي پیغامونه چې د 1903 شمیرې د افغان بیسیم لاره مراستولي او کور مودان چې پیغامونه تل راسته وي. خو په همدې سره د خبری مجله هم پات رسیدي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم.
تشکر نوریاس نوري خستانه.